صادقان انجام بشه.
بسیار تشکر آقای انصاری.
ممنون شما. تشکر از شما.
ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په افغانستان کې نن د عاشورا د مراسمو په خاطر امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لاري د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي او په جرمنی او بریتانیا کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه میربنې شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړی استازی دیبورا لیوینز به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سرقتي قومندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوګیاڼي وویل
د امنیتی ځواکونو په ځوابیا برید کې شل وسلوال طالبان چې د سرقتي د یو قومندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپن شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمي امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی ماموري فاطمه احمدي د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنوي چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په تمه دي. فاطمه احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یو ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مورینو ځاورولې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې فاطمه احمدي په کار کې د ناغیړۍ او د اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورونو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدي یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرار شاه او دغه راس دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ را تګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړه د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیشې پکې زیاتې کیږي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتی تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میران شاته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لویزیانا او ټکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. ترامپ پرون شنبه وویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د غو سیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په ټکساس او لویزیانا ایالتونو کې مرژوبلي او مالي تاوانونه پیش کړي دي. شپاړس تنه مړه شوي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې شوي دي. ډونالد ترامپ اسیب زپلو سیمو کې دوه ساعته تیر کړل. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن ولی چې که د نومبر د درې منیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، له اسیب زپلو سره به هر ډول مرسته وکړي. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا لکبله د لګیدلو بندیزونو پرځید مظاهره وکړه. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا اته ډیر زره تنو ګډون وکړ چې د لڅو میاشتې وروسته په دې شهر کې تر ټولو ستره مظاهره و. د لندن شهر په مرکزی چوک ترافلګر کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پرځید د ازادۍ لپاره سره یو شی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنز د څناڅه اخو د براپورونه هم ورکړل شوی دی. د جرمني حکومت ویلي چې 3000 پولیس د مظاهرې د امنیت لپاره ګمارلی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي یو تبلیغاتي مسأله او د کورونا وایرس وبا د خلکو د غولولو تیوري ده. په جرمني کې د کورونا وایرس لقبل تر 240,000 زیات وګړي ناروغ شوي او تر 9,000 زیات مړه شوي دي. او د بیلاروس چارواکو له ولس خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبری آژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوسییټډ پرس خبریالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د وی بلې دورې ګټونکی اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسې مظاهره کوي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ چپه 12 پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان لاره د مصالحې د ملي عالی شورا غړي پرون اعلان کړ. د دې شورا د ترکیب په اړه هم د اوست آزادی رادیو خبريال امید زهیرمل د آزادی رادیو د کابل په استودیو کې راځي او د شورا د غړو په اړه نور معلومات راکوي. زهیرمل صاحب، په خبرونو کې مو وویل چې د دې شورا په غړو کې د ولسمشر دوه مرستیالان او د ملي شورا د دوه جرګو غړي دي. نور کوم کسان په شورا کې شامل دي؟
څروان صاحب، شورا په کلی شکل باندې لسلور طبقو جوړه شوې ده. سیاسي او جهادي مشران یو برخه ده چې 19 کسان پکې دي او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیر مهم کسان چې سیاسي سریم دي، په خواني جهادي قماندانان هم دي، د دولت لوړ رتبه چارواکي هم پد شوی دي، شامل دي پکې. د بیلګې په ډول عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محقق عبدالرشید دوستم، قانونی او عطا محمد نور په ګډون باندې ګڼ نور کسان. بل بخش د دولتي کسانو څخه تشکیل شوی برخه ده چې دا هم د شورا علي رتبه چارواکو کې شمارل شوی چې په هغه کې د جمهور رئیس دوه لومړي مرستیالان دي، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، د ملي امنیت شورا سلاکار دی، د ملي شوراګانو د دواړو مجلسونو مشران دي او همدارنګه نور یو شمیر کسان پکې شامل دي. دریمه برخه یې د هیواد هغه څه چې د ملي روغې جوړې شورا په فرمان کې ورته اشاره شوې ده، د خوځو د لوړ رتبه یا برجسته کلمه ورته یاد شوې ده چې غړي توب یې لري. په دې کې اته میرمن شامل دي چې له اغلی صفیه صدیقی شروع او بیا د زرقا یفتلی پورې کسان پکې غړي توب لري. او سلورمه برخه یې چې دا بنسټ یې چې دی هغه خپل هیئات رهبری دی یا د رهبری پلاوی دی چې مشری خغلی ډاکټر عبدالله عبدالله ته ورکړل شوی ده. وطن معاونین لري چې پکې سلام رحیمی، عنایت الله بابر فرحمن چې په انتخاباتي ټیم کې تر خوا اسدالله سلادی چې د عبدالله مرستیالانو، او ګنډ شمیر نور کسان چې خغلی معصوم ستانکزی او نور الحق علومی هم پکې شامل دي چې دا دواړه خپل د مذاکراتي پلاوی غړي هم دي. نو دغه سلور عمده برخې دي او په ټوله کې هر برخه کې 19 کسان په سیاسي او جهادي مشرانو کې، 9 کسان په دولتي شورا کې، 8 تنه د برجسته غړي په توګه البته چخزي دي، او خپل د رهبرۍ پلاوی دي چې 10 کسان پکې شامل دي.
ډیره زیاته مننه امید زهرمل وو چې د مصالحې د عالی شورا د غړي د ترکیب په اړه معلومات کول. په دې موضوع د سیاسي چارو لیوه نظر خواند او د پوهنې وزارت له پوهنې مرسیال ښاغلی آصف ننګ سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی ننګ، د افغانستان په څو ولایتونو کې د والی په توګه هم دنده ترسره کړې ده. ننګ صاحب، تاسو ترکلی وایم دا شورا په ځنډ اعلان شوه، شاید هم د بیلابیلو خواو ترمنز د هغې په سر اختلاف به و چې دومره په ځنډ اعلان شوه، تاسو دا انکشاف څنګه ګڼئ؟
سلام وړاندې کوم. زما په نظر د ترکیب له لحاظه او د هغه سپارل شویو اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوي دي، درې وظیفې د دې لحاظه د ترکیب له لحاظه هغه چې ورور باس پې وکړو، یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت ته، جهادي شمولیت ته، دیموکراتان ته، دینی منورین پکستا، قومي ژبني ترکیب پکستا، او بل دا چې دولتي صلاحیت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب له لحاظه ډیر ښه ده. او هغه وظایف چې ورته سپارل شوي دي ځینې خو یې ډیر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کیږي، لکه د مجموعي عمومي رامنځته کول چې پاره کې یو نه تشریح یو نه کټګوري خلق ورته ویلي د شته بره ټولوي یو افته وخت ورکړي. او هغه وظایف چې دایمي دي لګي بعضي چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بل د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنی کنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډیر زیات سخت مزلونه سته، یعنی ډیر درانه مزلونه سته، مثلا د سولې مذاکرات، د غویا جنداوی حاد مسائل، نرم مسائل، هغه مسائل چې په اصطلاح فزیکی اړخ لري، شروط شرطونه، هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا د فزیکی اړخ د بندیانو رهایی ده، صدا سیاسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم سته، یعنی ځینې وختو کې به د شورا له سخت مسلې سره مخامخ، مثلا د فکری ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مختلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالش کیږي، او دا سیدي مسلې دي. یعنی د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته، اسانه مزلونه هم شته.
د هغه پلاوی غړي به هم د دې شورا لمنځه ټاکل کیږي چې ټاکل شوی ده له طالبانو سره خبري وکړي.
هغه ډله خو د مذاکرې ډله ده چې هغه ټاکل شوي ده، په همدا یوویشت کسه ترکیب باندې هغه هماغه ډله ده. هغه کې هم دغه څلور کټګوریو کې چې دا په فرمان کې راغلي مشران دي، مثلا رهبری ده، د ښځو برخه ده، او د خپل د مصالحې رهبری کوونکې ډله ده. بیا په دې رهبری کوونکې ډله کې چې لس کسه دي، په دوی کې د مذاکره کوونکې ډله هم شامله ده. نو دغه دله خو ترکیب جوړ ده، پاته سو د مجمع دله، د مجمع دله تقریبا جوړه ده، لکه ویل سوی دي چې د ملي شورا غړي نه به مجلسینو نه به یو دله ترکیب وي، ولایتي شوراګانې، خصوصي سکتور، او د سولې د مشورتي لوی جرګې چې تیرې شوې، د دې غړي به د سولې د پخواني شورا غړي به سیاسي شخصیتونه هغه پکې ترکیب کې شامل دي، اجتماعي او شخصیتونه او د رسنیو نمائندگان، دینی علما، شورا ته د علما او منګلرو د رسنیو استازي. یعنی ډېر پریکټیسونه د سختارونو د سختاري لحاظه د دې شورا فزیکی حیات او تشکیل هغه ډېر سخت کار نه ده، یعنی دا یو نه وخت ورکړی دی، ان شاء الله دا به وشي. مهمه مسله د مذاکرات او پلان کې بیا را مختکیږي چې په ریکه باندې شورا لپاره د مصالحې د شورا لپاره به یو چیلنج وي.
بله، زما سوال هم دلته اوس نو د خبرو لورته یو لوی پرمختګ دا ګڼلی شو، او د مذاکراتو نوبت دی، په مذاکراتو کې به لوی ستونزه څه وي؟
مګه په نظر باندې دوا بخي بحث ده په اصطلاح په اصول لحاظ یو هغه مستقیم معنی دي چې دغه رافه کول به وي او یو بغیر مستقیم معنی وي چې دغه لپاره به کار کول وي مثلا مستقیم معنی چې د اصول لپاره هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده مثلا فکری او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده.